سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مو د لوبو میدان ته هم بیایو، یعنی د لوبو له میدان خبرونه به اورئ. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د هیواد په شمال کې د سالنګ لویه لاره به له نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بندوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان یې اداره کوي د دې کار علت د دې لویې لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم اغا پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لویه لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بندوي. د سالنګونو د لویې لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. له دې مخکې موټرو پر دې لویې لارې له دواړو خواو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. WFP چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار، روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوی دی. WFP پر ایکس شبکې په یو مخکنی بیان کې 1 میلیون افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی وو. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر نجونو او ښځو د تعلیم، زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخه کې محدودیتونه لګېدلي او همداراز ښځې له کوره د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې د یو شمېر لرغونو او عتیقه سارو د نیولو خبر ورکوي. بختار دولتي اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا آثار په بامیان کې دیره د 209 قلی وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې دوه بوتان، دوه مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو لمنګولو د لرغونو اثرو د کشف او ضبط خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خپل لا تیره واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې دورو ګڼ لرغوني اثار له منځه یوړل. ملګری ملتونه او ایران وایي د منځني ختیځ، افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 1500 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو، ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي. ښاغلي ګوتریش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکار پراخولو او د عملی اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس د پرانیستو مراسمو ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزو د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته پکار ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جیشل ډلې په پرونی غونډه کې چې هندي کوربه دی د افریقایي اتحادیې رئیس علي عثماني ته غاړه ورکړه. وی ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بند وه او لایې د پرانیستلو لپاره دواړه لوري یوې پرېکړې ته نه دي رسېدلي.
ټول تجاران تاوان کړی دی. دا مټران چې د بغت سره خلکو راوګرځوله، انګورم ولا که سالمه رسېدلي.
د ځینو خصوصي شرکتونو مسولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه کړي وو وایي د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکړل شوي. په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدا ډول د نورو راپورونو تر څنګ په روان یوه ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د تورخم دروازه پرون د څلورمې ورځې لپاره بنده وه. دا دروازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوه د حاصل موسم دی او بیا د دې صادراتو یو مهمه لاره بنده شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسلهواله نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسری ویلي دي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لنجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تورخم دواړو خواو ته په تازه میوو او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه تر نیمې په لږه بیه پلورلی دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي ځینې ډرایوران وایي د تورخم له بندېدو وروسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستاني چارواکو هغه لاره هم بنده کړې ده.
ټول تجارانو تاوان کړی دی. دا مټران چې د دغه سره خلکو راوګرځوله همګورم ولا که سالم رسېدلي، تر اوسه هم ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې هم ولاړ دي. اوس هغه د وایي د غلام خان لاره هم اوس یې وایي ګېټ وتړی چې بیا څه مشکل دی. هغه ګېټ یې وتړی، مټران پر دا غاړه پاتې درې ورځې دلته ودرېد، پر هغه غاړه اوس هم نجاوز کې ولاړ دي. موږ هر وخت په سیزن کې همداسې تاوانونه وینو، یا پله دوی لاره باندې بسته کوي بیا جنګ کوي.
خود تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د غنی ګونې لکبله د ټرکونو خوځښت پکې لستونزو سره مخامخ کیږي. تم درز ویل کیږي چې د تورخم دواړو خواو ته زرګونه کسان چې پر دې لارې تل تګ را تک کوو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې ښځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمېنې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بېګانه وخته وویل چې د دې پلاوی سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډېدلی دی.
و مو اوریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلورمې ورځې لپاره بنده وه او تر اوسه د لارې د خلاصېدو څه نښې نښانې نه ښکاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ځینو خصوصي شرکتونو مسولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره تړونونه کړي وو وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا نه دي ورکول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل لسګونه میلیارد افغانۍ چې په مخکیني حکومت پاتې دي د طالبانو له لورې نه دي ورکول شوي، او په هغو سیمو کې چې دوی پروژې تطبیق کړي وسایط هم ویجاړ شوي. خو د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې. د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تېرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تېر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څه باندې 6 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یازالله ازادي راډیو ته وویل د دغو شرکتونو ډیری د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو وزارتونو سره تړونونه درلودل. د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخواني جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما شخصا د فواید عامه له وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 لک کاري بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له 2 کلونو راهیسې عرضې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
عطا محمد چې د میوې له سوداګرو څخه دی وایي د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی. نوموړی وایي یاد شرکت هم له دفاع وزارت څخه د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو له امله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
زموږ د پیسو 8 میلیونه افغانۍ له یو شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي اردو ځواکونو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مڼې او خټکي ورکول. کله چې موږ د خپلو پیسو غوښتنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاش کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بېلابېلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي وویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دې ژمنې له 1 کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شویو خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غزنی د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غځېدلې لاره د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغوري ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشه پورې شاوخوا 100 کیلومتره واټن دی خو د لارې د خرابوالي له امله موټرونه دغه 100 کیلومتره لار په شپږو یا 7 ساعتونو کې لنډوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند د زردالو بازار څخه پورته د زردالو کوتل په دریمه چړایي کې دلته د سړک په څنډه زیړ رنګه سراچه ډوله موټر ولاړ او خراب دی. د موټر په جنګله کې 3-4 دانې غوټي تړلې دي خو دلته تقریبا 1.5 کلن سړي چې په دوړو او خاورو سپیره میره دی د غره ډبرې ته ډډه وهلې ده. دای د دغه موټر سواری دی او خپل ځان علي حسین راپیژني. علی حسین د حکومتونو او نظامونو لکړنو څخه ناخوش او زیات مایوس دی. علی حسین وایي د غزنی مرکز ته د دې ولسوالۍ غځېدلې لاره ډېره خرابه ده چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دی زیاتوي دا سړک خامه دی او د غرونو په منځ کې تیر سوی بیخي خراب دی. کله چې خلک ښار ته خپل ناروغان بیایي نو ان ځینې وخت یې پر لاره ساور کوي.
دا د جاغوري لاره وګوري، دا خرابه لاره وګوري، ټوله لاره تیکه تیکه پرچه پرچه ده، ټول خاورې د موټر منځ ته راځي. چې غزنی ته رسیږو فکر کېږي چې خلک د خاور په منځ کې ناست دي. لږ خو دې خپل سر ګریوان ته ټیټ کړي، د دې ملت په بیچاره خلکو خو دې زړه وسوځوي.
دا قرباغ ولسوالۍ له مرکز غزیدلې دا لاره پورته د غرونو پر لور له ګاومېشک، زردالو، زیارت، زنګو غره، نایکلا، نوابات او تمکی سیمو څخه تیریږي او سنگ ماشې ته ځي. سنگ ماشا د جاغورو ولسوالۍ مرکز دی. دلته نور موټران هم تیریږي، خاورې دوړې بادوي ځکه چې لاره خامه ده. عباس علي بیا د دغه لارې یو موټر چلوونکی دی. ده د موټر تر شیشې سر را ایستلی او له دغه لارې څخه شکایت کوي.
خیخی خلاصی کلو د خارو لاس موسا نخیجی، خیخی بندی کلو د گرمی لاس موسا بندیگی. تاسو پخپلا قضاوت وکړی دا اوس څه وضعیت دی؟
عباس علي وایي دا وخت د خاورو او دوړو له امله تګ راتګ ډېر سخت سوی. د واورو سیلاونو راوتلو پر مهال خو بیخي په شپو ورځو لاره بنده وي، نو ځکه خلک په اسانۍ سره خپل منزل ته نسي رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د غزني جاغورو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د غزني مرکز ته د دې ولسوالۍ غځېدلې لارې د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د قرباغ ولسوالۍ له مرکز بیا د جاغورو ولسوالۍ تر مرکز سنگ ماشې پورې شاوخوا سل کیلومتره واټن دی، خو د لارې د خرابوالي له امله موټران دغه سل کیلومتره لاره په شپږ یا اووه ساعته کې لنډوي. د دغه غرنۍ لارې په ځینو برخو کې موټران په خوړو او جلګو کې سفر کوي او ځینې وخت د لارې په څو برخو سیلابي اوبه راځي، سړکونه وړي او بیا لاره د ساعتونو ساعتونو په مخه بندیږي. د دغه کنډ کپر او غرنۍ سړک کارنه په 1990 کال د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل سوي او د جاغورو ولسوالۍ په اړوندو کې څه نا څه مخته تللي وو، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلي او د جوړولو ځینې مواد لکه سلګونه بیره لقیر، سیمټي تختې، ګول سیخان او زرګونه موټره ډبرې په جاغورو ولسوالۍ کې پاته دي. ومو غوښتل چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو ریاست ته چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدارس ویل کېږي چې د 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په مراکش کې د جمعې ورځې په ماښام د شوې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.8 درجې وو. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو ویلي چې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د رایستلو لپاره راتلونکي 2-3 ورځې خورا مهمې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د اګوست په 8 ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سختې زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اتلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکی چارو کارګر حسن بونا اسوشیټډ پرس خبری اژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورید او ورپسې کور پریښود او سړک ته راووت.
د تالندې په شان غږ مې واورید چې د کور سخت ټکانونه ورسره وو، خو له 15 ثانیو زیات وخت یې ونه نیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تیره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړۍ هغې کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړۍ زلزله کې زیانمنې شوې وې. د مراکش د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 800 کسان وژلي دي. همداراز سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمېر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمېرو کې بدلون راشي. د مراکش تلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خبرې کړې چې خلک په ورخته حالت کې ښایي. په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پریښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولت ویلي دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولت د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې دا زلزله په سیمه ایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت یې د ریختر په مقیاس 6.8 درجه و. ټکانونو یې 2 ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې وه چې قدرت یې د ریختر 4.9 درجه و. دا زلزله په تیرو 120 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله وه.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا پروژه چې ویل کیږي د چین د یو سړک او یوې لارې په مقابل کې د هند له منځني ختیځ او اروپا سره وصلوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایډن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژي او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمېر فارم لرونکي وایي چې سږکال د شاتو تولیدات ښه دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر نظام پر مهال د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و نو له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم ښه تود و، خو د نظام له بدلون سره په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمنه پراخه شوې او له امله یې د شاتو کورنۍ بازار هم خورا پیکاو سوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمېر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 20 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوخت دی، هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
محصولات مو په فروش د تاوریم ده، مارکیټ نه لرم.
هر کال موږ ډیر ښه با کیفیته شات تولیدو خو د بازار نشټوالي لامله زموږ تولیدات په میاشتو په کور کې پاتې کیږي. حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د شاتو مچیو یو بل روزونکی 15 کلن قدرت الله وایي د 13 کلونو په پرتله سږ کال د شاتو کورنۍ بازار خورا پیکه دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی.
دا سلو تولیدات هر کال فرق کوي. کوم کال چې آب و هوا خراب وي لږ شات ترلاسه کوو او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ ښه پریمانه اصل راټولوو. دا سلو تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري.
څلوېښت کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، دی وایي له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بې کیفیته شاتو واردولو هم د وطني شاتو بازار خراب کړی دی.
حکومت خو یې نه مې تقاضا را دارم
تیر کال د ژمي په موسم کې د مچیو تلفات زیات وو، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست لخوا له موږ سره کومه مرسته نه ده شوې. د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی، حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د بدخشان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې 15 کاله مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود وو، خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی. د دغې ادارې د شاتو مچیو د روزنې مدیر گلداد ایوبی آزادی رادیو ته وویل:
ولی کوشش کردیم، ما چندین بار
د شاتو د بازار د نشټوالي ستونزه موږ په وار وار د کرنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. تمه لرو چې د شاتو صادرات لپاره لارې چارې ولټول شي تر څو د مچیو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو غرنی ولایت دی. د معلومات له مخې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي په کرنه، بڼوالۍ او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو د ژوند اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.
د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به تر کڼانو د لرګینو دروازو او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو، قومي مشرانو، ځناورو او د نورو شیانو شکلونه جوړول. خو دوی وایي په افغانستان کې د پیل شوو جنګونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنې او دروازې او نور انځور لرونکي لرګین شیان ویستلي او زیاتې پاکستان ته انتقال شول، چې اوس دغه د کندنکارۍ هنر هم د ورکېدو په حال کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې هسک غرونه یې د نختارو، جنغوزیو او پر نورو شنو ونو پوښل شوي دي. د نختارو، جنغوزیو او غوزانو له لرګیو په یاد ولایت کې د آبادۍ او زینتي شیانو په جوړولو کې له سلګونو کالو را په دې خوا کار اخیستل کیږي. د اوسنیو نورستانیانو په خبره چې پخوا به د کورونو، ستنو، دروازو، چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو، سړیو، ځناورو، مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل، خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو له اوږدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ، نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو، سړیو او ځناورو د شکلونو جوړولو تر څنګ ډېر پخواني خویونه او دودونه یې پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو، ښکلو نقشونو، د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګیمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړیزو لسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي، دروازې، ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډېر ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پخوا جوړول واوره ډېر ورېده، هغوی چې څلور ستنه په یو اتاق کې لګول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول، همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندنکاري په حساب جوړ شوی. اکثر کورونه چې پخوا زمانې نه، د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو، هغه یو تعداد قاچاقبران لخوا خصوصا زمون ګاونډي هیوادونو ته انتقال شوی او هغه ځای نه بیا خارج ته ځي.
د غلام الله خان په خبره چې اوسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندنکاری کارونه دوام لري، خو پخوانی مزه یې نشته.
د کفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي، دوی نو نورستان کې خپل زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاري، مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی، نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي او دغه کندنکاري اوس ورځ په ورځ زموږ په دغه کې ضعیف شوی دی. پخوا چې وو هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکارۍ کار له نیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی، دا زمونږ د پخوانه، دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دا کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي، څو د کندنکارۍ لرغونی او ښکلی کسب د ورکېدو ګواښ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنیو چارواکو سره شریکې کړو او ځواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته جواب ورنکړ. په نورستان کې لسلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستانی لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې له 9 هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری